د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا د اوس په اسلام کې د بشري حقوقو له یو بل پروګرام سره زه محبت علي بانګخ او زما د خوږ ملګری ښاغلی محسنی ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د دغه مطلب تر پایه پورې راسره مل واوسئ.
عزیزانو، په اوس حال کې هغه څه چې د بشري حقوقو د مقرراتو په نامه پیژندل کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د حقوقي قوانینو د شتوالي د ضرورت د احساسولو محصول دي. د بشري حقوقو د قوانینو د تنظیمولو اساسي علت او مقصد همدغه د اړتیا احساس و. بشري قانون جوړونکي او پوهان دې نتیجې ته ورسیدل چې لومړی باید د نړۍ د ټولو خلکو د اړتیاو سره یو غژمله قانون تنظیم شي چې په ټولو هیوادونو کې د اجرا وړ وي. دویم، دغه قانون جوړونکي په دې پسې و چې د دغه قانون پلي کېدا باید د ټولو ټولنو د ګټو برابرونکی وي او یوازې د یوې یا څو ټولنو او ډلو په واک کې را نشي. دریم، د نوموړیو قانون دانانو د ګمان او تصور بنسټ دا و چې د داشان یو قانون مواد او اصول باید د خلقت د واقعیتونو په اساس وي، نه دا چې د خیالاتو او اوهامو په اساس جوړ شي. ټولې دغې فرضیې درستی او منطقي دي. هغه څه چې د توپیر سبب دی د دې پوښتنې د ځواب په هکله اختلاف دی چې د خیال او وهم او حقیقت او واقعیت ترمنځ پوله څه ده او کوم څوک کولای شي دغه پوله وپیژني. د مادي قانون پوهانو له نظره له مادې پرته بل هیڅ څیز واقعیت او شتون نه لري او هر هغه چې د لیدلو او درک وړ نه وي خیال او خرافات دي. له دې رویه روح، ابدیت او غیر مادي عالم د خیالاتو او اوهامو له جملې څخه دي. مګر الهي قانون پوهان باوري دي چې د حقوقي قوانینو سرچینه په مادیاتو پورې محدوده نه ده، بلکې په نړۍ کې له مادي څخه لا لوړ ارزښتونه شتون لري چې حقیقت او واقعیت په هغو پورې مربوط دی. که د ټولو انسانانو ګډه ګټه مطرح وي، یوازې له همدې لارې څخه د چمتو کېدو وړتیا لري، ځکه چې د ژبې، دود او عاداتو په شان مادي سرچینې په یوازې سر نشي کولای په حقیقي توګه وحدت رامنځته کوونکي او پایداره وي. په همدې دلیل د بشري حقوقو د ټاکلو لپاره تر ټولو ډیره ښه سرچینه د متعال خدای جل جلاله ذات دی. خدای تعالی جل جلاله دغه حقوق او قوانین د پیغمبرانو د لیژلو او د انسانانو ترمنځ د الهي دینونو د رایجولو للیاري د ټول بشریت لپاره وړاندې کړل.
په تیر پروګرام کې وویل شول چې انسان د متعال خدای مخلوق دی او د عقل، ارادې او مسؤلیت په شان د هغه خصوصیاتو ته په پام سره پر نورو مخلوقاتو برتری لري او له همدې کبله متعال خدای پیغمبران د انسان له عقل سره د مرستې کولو ملګرتیا او د غیبی او لمړینې وروسته چارو او هر هغه څه په زمینه کې چې انسان له دنیا څخه تر آخرته پورې د خپل ژوندانه په لاره کې ورته اړمندې د لارښوونې لپاره واستول. پر دې سربیره متعال خدای آسماني کتابونه بشر ته وړاندې کړل څو د هغه د ژوندانه په چارو کې لارښود واوسي. د اسلام مبین دین هم چې وروستی آسماني دین دی د ټول بشریت لپاره انسان دوستانه پیغامونه لري. د مسلمانانو، موحدانو او ملحدانو په شمول د نړۍ هر درې واړه ډلې د اسلامي پیغام په لړۍ کې شتون لري او اسلام هغوی ټولو ته بلنه ورکړې ده. قرآن مجید هم چې ډیر بشپړه او وروستی آسماني کتاب دی، نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د ټولو انسانانو لپاره بشري او انسان دوستانه پیغامونه لري. ځکه نو زمونږ په زمانه کې ټول الهی احکام بیان شوي او د انسانانو په واک کې دي. په دې زمینه کې د یو شمیر کسانو لخوا دا شک او شبهه مطرح کیږي چې د اسلام قوانین په 1300 کلونو پورې اړه لري او اوس کوم کارندتوب نه لري. په بله وینا اوس ممکنه ده یوه پوښتنه د ټولو په ذهن کې رامیاسته شي چې که اسلام او هغه څه چې د قرآن او سنت له لارې موږ ته رسیدلی دي د بشري حقوقو یوازینی سرچینه وي، نو بیا د قرآن مجید له نازلیدو او پیغمبر اکرم او د معصومو امامانو له حضوره وروسته د نویو او بشمیرو پیښو سره باید څرنګه چلند وکړل شي؟ یو شمیر په غلطۍ سره دغه پوښتنې ته په ځواب کې دا وایي چې اسلام یوازې ارزښتمن او کلی اصول بیان کړي دي، خو د حکومت او د خلکو د ژوندانه کیفیت یې نه دی ټاکلی. د مثال په توګه اسلام دا وایي چې د خپل ژوندانه نظام د عدل او انصاف پر اساس وټاکي، خو د هغو قوانینو او مقرراتو رامیاسته کول چې داسې یو هدف ته د رسیدو لپاره ضروري دي په خپله د انسان په غاړه دي. خو دغه ځواب غلط دی، ځکه هغه څه چې الهی قانون ټاکونکو د بشري حقوقو په باره کې په کتاب او سنت کې راوړي دي نه یوازې ارزښتمن اصول پکې شاملېږي، بلکې د قیامت تر ورځې پورې د وګړنیزو او ټولنیزو مقرراتو په شمول د انسان د ټولو اړتیاو بیانونکي دي.
پژو اوریدونکو، زیاتره اسلامي پوهان باوري دي چې اسلام نه یوازې د بشر په ژوندانه واکمن اصول او ارزښتونه ټاکلي دي، بلکې د قیامت تر ورځې پورې د بشر د ژوندانه ټول وګړنیز او ټولنیز قوانین او مقررات هم بیان کړي دي. په اسلامي کتابونو کې راغلي دي چې هر هغه څه چې د خلکو د اړتیا وړ وي د قرآن کریم په کتاب کې او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او پاکو امامانو علیهم السلام په سنتو کې شته دي. حضرت امام صادق علیه السلام فرمایي، پرشتیا متعال خدای جل جلاله په قرآن کریم کې د هر چیز روشانه بیان نازل کړی تر هغه ځایه پورې چې په خدای قسم خدای تعالی د هیڅ چیز له بیان څخه چې بشر ورته اړمن وي ډډه نه ده کړي، او دغه مسأله تر دې حده پورې ده چې هیڅ بنده و نشي ویلای کاشکې دغه څیز په قرآن کې نازل شوی وای، مگر دا چې متعال خدای هغه پرشتیا په قرآن کریم کې نازل کړي وي. د دغه ارزښمن بیان سره سم هر هغه څه چې د خلکو د اړتیا وړ وي په قرآن کریم کې راغلي دي، تر څو کوم څوک و نشي ویلای کاشکې دغه مطلب په قرآن کریم کې وای. په دې توګه ادعا نشو کولای چې مثلا د حکومتي مسایلو او د بشري حقوقو په زمینه کې کتاب او سنت کوم پیغام مشته نه دی راوړی. آیا ممکنه د هغه دین چې تر دې حده پورې د اقتصادي چارو، د ژوندانه د چاپیریال او داسې نورو مسایلو په شان وګړنیزو او ټولنیزو موضوعګانو ته پاملرنه کړې ده، په دغو مسایلو پورې د مربوطو قوانینو او مقرراتو تنظیمول د بشر محدود او نیمګړی فکر ته سپارلی وي؟ حضرت امام باقر علیه السلام فرمایي، پرشتیا متعال او لوړ مرتبه خدای جل جلاله ټول هغه سیزونه چې امت ورته اړمند دی په خپل کتاب او سنت کې نازل کړی دی او هغه پر روشانه توګه خپل پیغمبر ته بیان کړی او د هر سیز لپاره یې حد او پوله ټاکلی او د هغه لپاره یې روشانه کوونکی دلیل راوړی او همدا رازی له هغه حد او پولې څخه د تیری کوونکو لپاره سزا ټاکلی ده. د دغه شریف روایت سره سم هم د امت ټولې اړتیاوي په کتاب او سنتو کې لیکل شوې دي که هغه د افرادو اړتیاوي وي او که د هغوی د ټولنې اړتیاوي. دغه روایت په دې معنی نه دی چې متعال خدای جل جلاله ټول د اړتیا وړ مطالب د امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف پنیز ایشی دی او د هغه کامل انسان او د خدای د خلیفه تر ظهور پوری انسانی ټولنه له دغه هدایت او لارښوونې څخه بې برخې وي، بلکې دغه احکام هم بیان شوي او هم هغو ته لاسرسی موندلی شو. البته روښانه ده چې د قرآن کریم په وسیله دغه بیان شوي اصول او کرښې د ټولو لخوا د پوهیدلو وړ نه دي، بلکه د قرآن کریم حقیقی مفسران یعنی معصوم امامان علیهم السلام کولی شي په هغو وپوهی شي او نورو ته یې بیان کړي. په نتیجه کې باید وویل شي په هر دوره کې د انسانانو ټولې اړتیاوي په کتاب او سنت کې بیان شوي دي، لیکن په دغه مطلب درست پوهیدل هغه وخت شونی دي چې د امامت او فعال فقهی رول ته پاملرنه وکړو.
کچه هم د قرآن کریم د نازلیدو، د اسلام د ګران پیغمبر د بعثت او د معصومو امامانو د ژوندانه له وخته زیاته موده تیریږي او د غیبت په پړاو کې هم د نننی بشر لپاره له کامل انسان سره د نیغ په نیغه اړیکې امکان نشته، خو د اسلام فعال فقه او د اجتهاد مسأله د اوسنیو انسانانو نویو مسئلو او مشکلاتو ته ځواب ویونکی دی. پر دې اساس د اجتهاد د مسئلې په شتوالي سره د اسلام قوانین او مقررات نه زړیږي او د بشر د ورځنیو پرمختګونو سره ګام په ګام پرمختګ کوي. په لاروښانه توګه د دغه حقیقت د درکولو لپاره باید وپوهیږو چې په لومړنیو اسلامي پیړیو کې فقهي مقررات او حقوقي قوانین تر دې حده پراخه او زیات نه وو، خو دغو قوانینو ته د اړتیا له زیاتېدا سره هم مهاله اجتهاد په خپلې دندې عمل وکړل شو او د بشر مخ پر زیاتېدا اړتیاو ته یې ځوابونه ورکړل شو. البته دغه اړتیاوې نه تر چندانه لرې وخته پورې د عبادي مسئلو او مدني احکامو په زمینه کوي، نو ځکه د اجتهاد ځوابونه هم تر ډیره په همدې زمینه پورې اړوندیږي.
ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ چې یوه فقه د دې لپاره چې الهي حکم ته ورسیږي او هغه د فتوا په بڼه بیان کړي باید له درو مرحلو څخه تیر شي. لومړنۍ مرحله دا ده چې د اسلامي نړۍ لید په اساس فقهي سرچینې وټاکي. ټولې فقهي سرچینې په کتاب، سنت، عقل او اجماع کې ځلا پیدا کوي. په فقه کې اجماع په یوه دینی مسأله کې د مذهبي عالمانو ګډ نظر او رای ته ویل کیږي. که څه هم د تشیع د مذهب د نظر سره سم اجماع له سنت څخه اخیستل شوي احکام دي او خپلواکه سرچینه نه ده، له دې مرحلې وروسته له دغو سرچینو څخه د فقهي اصولو او قواعدو د را ایستلو نوبت را رسیږي او دریمه مرحله هم عبارت ده د هغو فقهي اصولو او قواعدو په اساس د فتوا له استنباطه. هر کله چې یو حقوق پوه هم د حقوقي قوانینو په تنظیمولو پیلوي، له هغو مراحلو څخه تیریږي چې یو فقیه تر شا تیروي. یعنی لومړی باید حقوقي سرچینې په ښه توګه وپیژني، پس له هغه د هغو سرچینو څخه حقوقي اصول راوباسي او وروسته بیا له هغو اصولو څخه حقوقي مادو ته لاس پیدا کړي. د اسلامي قوانینو او مقرراتو په اکله هم که څه هم له معصومینو پرته ټول انسانان ممکنه د اشتباه او خطا وکړي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې له معصومانو پرته هیڅوک ونه شي کړای حقیقت ته ورسیږي او د حقوقو سرچینه کشف کړي. همدا چې پیغمبرانو انسانانو ته بلنه ورکړي چې حقایق لاس ته راوړي، د دې ښودنه کوي چې له دې لارې څخه تیریدل له ټولو سختیو سره سره ممکن دي. ځکه نو هغه څوک کولای شي د حقوقو سرچینې ته لاس پیدا کړي چې پیاوړی هوډ او جدي اراده ولري. د داسې یو انسان ځانګړنه دا ده چې هم په علمي مسایلو کې او هم په عملي چارو او موضوعګانو کې یقین او هوډ له شک او تردید سره نه ګډوي او د دوغدوو موادو پولی پیژني.